امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي د امریکا غاک آشنا رادیو نه د ماخمنې خبرونه په فایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ملي پاوز او پاکستانی قواو ترمنځ ډیورند کرکې په غاړه د غزن مسجد لګول په سر نښتی شوی. طالبان په فرا کې د ملي پاوز پر پوستو باندې مرګانې حملې کړې او سعودي عربستان خبرداري ورکړ چې د هر ډول خارجي تهدید ځواب ورکړي.
د خبرونه اوریدو تمزه ناشباشنا هر کله وین نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې 22مه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له 14 سره برابر ده. فاروان خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم اوري. افغان ځواکونو ننګرهار یو لوی زراعتي سیمه د مخالفینو له ولکې نه خلاصه کړې ده.
ټول مساحت تقریبا 2500 هکتار په شاوخوا کې راځي چې دا تقریبا شپږ سلنه په دې خوا نام نوا.
پاکستان او ایران کې میشت افغان مهاجرین پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکولو حق غواړي.
نو موږ مایوسه یې داسې به نور افغانان هم ډېر مایوسه یې ځکه چې هغوی دا غواړي چې هغوی ته حق میلاو شي او خپل رای استعمال کړي.
په همدې موضوع درته د خپرونې په ترڅ کې مرکه هم لرو چې وروسته یې اورئ. خو اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان نظامی قواو د ډیورند کرګ په غاړه د قندهار ولایت د شورابک پولیسواله کې نښتی کړي. جګړه نن ماسپښین 2 بجې پیل شو او په سیمه کې زموږ خبریال وای چې اوس هم دوام لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وای چې په نننۍ جګړه کې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشي ورکولی. خو ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویل پاکستاني پوځیان غوښتل چې په دغه سیمه کې اغزن تارکش کړي خو امنیتي ځواکونه مخه ونیوله. د 215 قلی اردو د مطبوعاتي چارو مسول تورن محمد صادق عیسا امریکا غږ ته وویل
جنگ جریان لري اوس بولدک او د شوراوک مابین شروع سره حکومت څخه کې پاکستانیان تر سپلې نقطې اوښتي دي. سیمه خاردار جاروي طرفات معلومات نشته تر اوسه. زرا دروازه هم دا چې 2 بجې شو تر اوسه دی وایي چې موږ د افغانستان د حکومت سره
بل خواته ځای اوسیدونکي وای چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څاحانو په سیمه کې د ډیورنډ کرښې سره څیرمه په زیات شمېر تازه دمې پاکستاني ملیشیا ځای په ځای شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل موږ سره د تلیفون په لاین کې دی. پوپل صاحب، وروستي معلومات ستاسو څه دي د دې پېښې په باب؟
بلې همکاره، مهمه خبره دا ده چې دغه د کندهار د سپین بولدک او د چمن ته مابین د دروازې تړل کېده تر دې جنگ وروسته. دا نوې خبره ده چې دلته روزمره تر 300 زرو پوری افغانان د پاکستان او افغانستان تر مابین څنګه راټاکي. دومره خبره ده چې د افغان ځنګړو ځواکونو تازه د قوتونه هم د کندهار امنیتي مقامات وایي چې سیمې ته رسیدلي دي او اوس فعلاً جګړه درېدلې ده، اما په وقفي شکل باندې بیا هم د افغان او پاکستاني لورو ترمنځ د درنو وسلو ډزې کیږي. خو هغه د جنگ شدت چې نن ماسپښین 2 بجې پیل شوی وو، بیا د ماښام تر 6 بجو پورې هغه شدت د جنگ وایي چې کم شوی دی، اما په ټوله کې تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او احتمال د دې څه چې هر لحظه بیا هم جګړه ونسلي.
ډېره مننه تاسو نه. دا زموږ خبریال عزیز الله پوپل. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د پښتیرود پولیسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړو کې د افغانستان د ملي پوز عسکرو ته مرجوبله اوښتی ده. که څه هم دقیق شمېر نه څرګند، خو د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور امریکا غږ ته ویل چې په جګړه کې د ملي پوز 10 عسکر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې د پښتیرود د ولسوالۍ د دوکین په سیمه کې د ملي پوز په 2 پوستو باندې د برید له امله 11 عسکر هم لا درکه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلی دی چې د پښتورت پولیسوالۍ کې د ملي پوز 2 پوستې نیولي دي او 15 عسکري وژلي او 12 تنه زخمي شوي عسکري له ځان سره بویولي دي. د زابل امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د میزانی ولسوالۍ د مرکز د نیول لپاره د حکومتي قوا په پوسټو بریدونه وکړه. په جګړه کې د ولسوالۍ د امنیت قماندان په شمول شپږ پولیسان ووژل شو. چارواکي وایي چې تازه دمو قواو پر رسیدو سره د طالبانو حمله په شا وتنبول شوه. په زرګونو ناظرین د پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره نمونه لیکلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان پاتې شتمه وه. په زرګونو ناظرین چې نن نس پکې نړیوال ناظرین دي د ولسي جرګې د انتخاباتو څارنه او نظارت وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نامنیو او ځینو تخنیکي ستونزو له کبله په غزنی او په لسو ولسوالیو کې پارلماني انتخابات او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه کیږي. د دغه کمیسیون د وایان زمن خبریالی لیما نیازی د کمیسیون د وایان حفیظ الله هاشمی له قوله چې نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، ویل چې د بغلان ولایت د دهنۍ غوري، د بدخشان ولایت اردوج او یمګان، د سرپل ولایت په کوهستانات، د زابل ولایت په خاک افغان او د هلمند ولایت د نوزاد مساقله، د شوریک خاننشین او بغران په ولسوالیو په شمول د هغه ولسوالۍ دي چې د تلې پاتې شمه به کې انتخابات ونشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي که څه هم چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستل د افغانانو قانوني حق دی، خو دا وخت په پاکستان او ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي د تخنیکي ستونزو له امله دوی نشي کولی جمونه ثبت کړي. د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي چې دا وخت د کابل د ښار په مختلفو برخو کې د 5000 او 10000 ترمنځ کسان چې په پوډرو روږدي شوي دي ژوند کوي. په ترکیه کې په یوې مرګانۍ ترافیکي پیښه کې 19 تنه مهاجرین وژل شوي دي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیم زوی ته استولې.
چارواکي موټر د ترکیې په لویدیځه برخه کې د سړک نه واوخته او د یو پلنه لاندې ولوېده. په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شته. یو لس مهاجر ټپي شوي دي. د اناتولیا خبري ایجنس وایي دغه مهاجر د ایدن د ښار نه د ازمیر ښار ته روان ول. تر اوسه نه د معلومه چې دا مهاجر د کوم هیواد خلک و. په همدې حال کې یو لس مهاجر پرون په یونان کې هغه وخت مړ شو چې موټر یې د یوې لارې سره وجنګېده. په یونان کې چارواکي وایي دغه مهاجر تازه د ترکیې نه یونان ته وختي ول او پلان یې درلود چې د تیسالونیکی ښار ته ځانونه ورسوي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سعودي عربستان د شاهي دولت چارواکو خبرداری ورکړی چې د هر ډول خارجي ګواښ او تهدید په مقابل کې به متقابل ځوابي اقدام وکړي. نن د یکشنبې په ورځ په مارکیټونو کې د ونډو وسامو نرخونه د دغه اعلان نه وروسته راولوېدل. د ای پی خبري اژانس ریپورټ ورکوي چې د سعودي عربستان دولت دا خبرداری د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې څرګندونې په ځواب کې کړی چې ویلي که دا معلومه شي چې د سعودي چارواکو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري، سخت اقدامات به د سعودي په خلاف وشي. په روسیا کې نن د یکشنبې په ورځ د کرملین یو مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی له 500 ورځو قید نه وروسته خوشي شوی دی. د خبریال فرن رابنسن د رپورټ غټي کې زیبا خادم تاسو ته راوړی.
الکسی نوالنی چې د سپتمبر په میاشت کې پولیسو د کرملین مخې ته د یوې غټې غیر قانوني مظاهرې د مشرۍ په تور نیولی و، د یو میاشت بند سزا تیرولو نه وروسته خوشي کړ، مګر په همدغه ورځ یې بیرته ونیو. چارواکو هغه په دې تورن کړ چې د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په ضد متقاعدین د یوې بلې غټې مظاهرې د پاره لمسولي وو. حکومت د سړو لپاره د تقاعد عمر 16 کلونو او د ښځو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو ته لوړ کړ، مګر خلک د دغه اقدام سخت مخالفت کوي او څو ځلې د ماسکو په شمول په غټو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. حکومت نوالنی ته اجازه ورنکړه چې سږ کال په مارچ کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې زان کاندید کی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې متحده ایالات اصلا د هغه په وینا په ایران کې د رژیم د بدلون په لټه کې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو نه اوریدي. سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د میزان په 28 په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات کیږي. د رپورټونو لقراره د ځینو ستونزو له کبله د ملک نه بهر د افغان مهاجرو د رای ورکولو هیڅ بندوبست نشته. دا چې ولې په دې اکله درته مرکه لږ وروسته اورو، خو تر دې مخکې په همدې اړه درته رپورټ لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په ایران او پاکستان کې په میلیونونو کډوال په ټاکنو کې د رای ورکولو حق لري، خو دا ځل پارلماني ټاکنو کې کمیسیون ونه شو کړی دغه مهاجرینو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي. یو بل لور ته په ایران او پاکستان کې میشت کډوال بیا وایي چې دوی ته باید د رای ورکولو حق ورکړل شي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
لکه د تیرو څو ځلو ټاکنو دا ځل یو وار بیا افغان کډوال چې په پا پاکستان او ایران کې میشتي په افغانستان کې لوی مهمې ملي پروسې وي برخې دي. تر څلور میلیونو کډوال په دغو دواړو هیوادونو کې اوسي. دوی زیاتره یې په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق غواړي.
نو موږ مایوسه یې داسې به نور افغانان هم ډېر مایوسه یې، ځکه چې هغوی دا غواړي چې هغوی ته حق میلاو شي او خپل رای استعمال کړي، ځکه د دې رای نه دوی نه محرومه شو.
دلته په مایوسۍ ښکار شوي په دغه یو وجه یو چې یاره الیکشن کېږي، انتخابات کېږي هلته او موږ دلته بې برخې پاتې یو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان کډوال قانوني حق لري، خو کمیسیون نه دی توانېدلی چې د تخنیکي ستونزو له امله په پاکستان او ایران کې میشتو کډوالو ته دا ځل د رای ورکولو زمینې برابرې کړي. د ټاکنو د کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل یو لړ ملحوظات او ستونزې د دې لامل شوي چې کډوال په دې ځل ټاکنو کې برخه وانخلي.
او کشکې موږ د غامسایګانو سره ډېرې ښې هوا حسنه رابطې درلودلی، نو شاید موږ د ډېرو شیان نه خلاص وای. ولې په دغه انتخاباتو کې متاسفانه چې دغه زمینه مساعده نه شوه، هغه محدودیت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې درلود او دغه ډیزاین چې کوم شوی دی دغه برنامو لپاره چې هر څوک د هر ولایت لپاره هر ولایت یو حوزه ګڼل کیږي، د غونډو شرایطو چې دغه پلان کې ډیزاین شوی دی د کتو سره دا ډیر سخت و چې د مهاجرینو هم په دغه پروسه کې شامل شي.
بل لور ته د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې کډوال دا ځل له دوی په ټاکنو کې د ونډې اخیستو په پار غوښتنه نه وکړي. د دې وزارت د کډوالو چارو مرستیاله ډاکټر عالمه وایي وزارت په دې هڅه کې دی چې پر راتلونکو ټاکنو کې دوی ته د برخې اخیستو زمینه برابره کړي.
تعداد زیاد عادت کننده های ما دستی کار زدن در تذکرهای خود و در روند انتخابات
زموږ زیاتره راستنو شو کډوالو خپل تذکره سټیکر کړي او په ټاکنو کې برخه اخلي، خو په آینده ټاکنو کې موږ په نظر کې لرو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د ټاکنو د کمیسیون په مرسته د دې زمينه برابرو چې دا کډوال په ملي او برخلیک ټاکونکو پروسو کې شامل شي.
په پاکستان او ایران کې میشتو 2 میلیونو کډوالو د 2004 میلادي کال په لسمشیزو ټاکنو کې د لومړي ځل لپاره برخه اخیستې وه. د هغه وروسته بیا په 2 لسمشیزو او 2 پارلماني ټاکنو کې کډوالو برخه نه اخیستې.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا جغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات کېږي. رپورټ وایي د ځینو ستونزو له کبله د ملک نه بهر د افغان مهاجرو د رای ورکولو هیڅ بندوبست نشته. زمون همکار زیبا خادم په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځم.
جلیلی صاحب، تاسو ته اصلاح درکړ شوی و چې مهاجر دوی په پاکستان کې دي، په پیښور کې مختلفو ښارونو کې، او دوی د ځینو ستونزو له کبله انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. دا خبر تاسو ته درکړ شوی و؟
دا زموږ ته رسمي اطلاع نه ده راکړل شوې چې دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. په اول ځل باندې چې ریاست جمهوري انتخابات شوي و، هغه وخت مهاجرو ته حق ورکړو، لیکن د هغې نه وروسته تر اوسه پورې نه په پارلماني انتخاباتو کې او نه په ریاست جمهوري انتخاباتو کې د ځینو ستونزو په اساس باندې حق نه ورکول کېږي.
بله،
خو په هر حال دوی کولی شي چې کوم مهاجرین چې هغوی خپلې تذکرې سټیکر کړي اوسېږي، کولی شي چې هماغه هلته په افغانستان ته واوړي او خپله رای دهي کې برخه واخلي.
یعنې ځینې مهاجر شته چې دوی تللي دي افغانستان ته، دوی د تذکرو باندې سټیکرونه لګېدلي دي، کولی شي رای ورکړي؟
او بالکل، تاسو معلومه ده چې دلته یو شمېر نوماندان چې ولسي جرګې ته ولاړ دي، په هغې کې د رشته دار هم دلته دي، د هغې قومي سلسلې هم دلته موجود دي. بنا ان یو شمېر زیات یو تعداد مهاجرین لاړل داخل د افغانستان کې او خپلې تذکرې سټیکر کړلې، او په دې ورځو کې تقریبا هغه تعداد چې دی خپل خپلوان دي او یا ډېر رشته داران دي، نږدې دي، غیزی او غیب انتخابات کی برخه
دا کسان چې تاسو یادوي دا به څومره یي
بته دی دقیق شمیر خو به نه معلوم خدا چې زما په معلومات په اساس چې زه د مهاجرونو مچ کې یم او مهاجرونو د ټول کیفیتونو حالتونو ما خبرېږم یو تعداد شته دي مهاجرین چې هغه داخل افغانستان ته ځي ولته هم په کمپین کې برخه واخیستل او هم یې دغه کوي خو داسې اکثریت د مهاجرینو دی یعنې مطلق اکثریت د مهاجرینو چې دی هغه د دې کې برخه نه لري.
ښه، نو تاسو ته ونه ویل شو چې مشکل څه دی؟ مالی مشکل دی، کمبل تخنیکی مشکل؟
په څو ځلو باندې دا موضوع په داخل د افغانستان کې مطرح شوی ده او دوه ځل مالی چې مهاجرین دلته دي ځنه لاړل د افغانستان د ریاست جمهوری محترم مقام سره ملاقات درلود هلته هم دا موضوع دغه په مخ کې مطرح شو لیکن څه ځینې مسایلو کې څه تخنیکی ستونزې او بللې او مالی ستونزې هم پکې دغه شولې تیر انتخاباتو کې زموږ یو وفد د مهاجرینو لاړه لولته د ښاغلي نورستاني صاحب سره چې دغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس او هغه سره نږدې نه مخکې د انتخابات مکین استه هغه یو ته دا ویل چې موږ د مالی ستونزو له کبله نشو کولای چې تاسو ته دلته انتخاباتو کې برخه درکو ځکه که تاسو انتخاباتو برخه درکو ایران کې هم هغه حق لري او زموږ مهاجرین په ټوله دنیا کې خواري دي هغه حق لري او ټوله زده دا وکړي نو بنان کو څوک خوخوي داخل د افغانستان ته راشي نو دغه موضوعات دی او نور هم سیاسي مسائل هم شته دي.
محترم جلیلی صاحب دا کسان چې تاسو ویلي چې یو شمیر په خپل ځړ ورغلل تذکری خپل ویوړلې اول ته په سټیکرونو وهل شول چې رای ورکي دوی ربه چې زی او راځي چې دغه مالی مصارف څوک ورکي
افغانستان یو روایتي او سنتي ټولنه ده یو خپلوی او دا رشتہ داری او همدارن قومي توب غټ تقریبا ډیر زیات اهمیت لري خلک خپل مصرف مانی هم دي ځکه چې دا ټول هم رشتې او پالي هم دا موضوعات او پالي یقینا دا مهاجرین دلته تقریبا زمنګ ودی ښکار اته دي ښکار کیږي چې ورته وسیږي چې دا زیات هغه دا سیدي چې هغه مالی ستونزې لري لیکن اوس مهاجرین دلته په دغه سي حالت کې نه دي چې هغه د لارې کرام نشي کولای او همدارن دا هغه تل نشي دلته هغه کار لري بزنس لري کاروبار لري په داخله افغانستان کې کورونه لري مارکیټ ټونل لري هم دوی پاکستان کې هم لري
مګر تاسو خود ماجر سره خبرې کړې دي دوی لیوالتیا خي چې وکړي شي لا شي یعنی شرایط ورته برابر شي لا شي ټول راي واچي
یو خدای سي دي چې په خوا به د پاکستان حکومت چې کوم پالیسی د بارډر مینیجمنت نو وانه په هغه وخت کې د خلکو لیوالتیا لګا زیاته خو اوس چې کوم مشکل له سرحدونو کې دا دي چې د پاسپورت ته ویزه دا وي اکثریت مهاجرین یو تعداد پاسپورتونه نه لري بیران د لارې د بندشو د بندرونو بندیدو په خاطر باندې هغه لیوالتیا چې په خوا موجود او په هغه اندازو په هغه منوال سره نشته
درځه تمننه عبدالحمید جلیلی صاحب کوم وده
مهرباني
په مخامخه
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې ارزونې او شننې د امریکا غاک آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدلې مه هېروئ. زموږ غاک د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار د کانال ریاستوي د بټیکوټ ولسوالۍ کې تر 1.5 هکتار ځمکه چې حاصله طالبانو اخیست اوس د حکومت تر ولکې لاندې شوې ده. چارواکي وایي چې تر 14 کلن ځنډ وروسته به زرګونه جریبه ځمکه په اجاره ورکړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار بټیکوټ کې د کانال لږ تر لږه 1.5 هکتار ځمکه تیر 14 کلونه د حکومت مخالف وسلوالو سره وه. چارواکي وایي دغلته وروستیو عملیاتو او طالب وسلوالو په ضد د ځایي پاڅونوالو جګړې دغه باغونه یو څامن کړي دي. د کانال ځایناستي رئیس سید آغا میاخیل امریکا غږ ته ویل د حکومت تر واک لاندې راغلي د ځمکې ټولې د طالبانو په منګولو کې وي. هغوی اجاره اخیسته او خپل وسلوالې پې سنبالول.
ټوله مساحت یې تقریبا 2.5 هکتار په شاوخوا کې راځي چې دا د 13-14 تقریبا د 14 کلونو په دې خوا نام نوا او د مخالفین د دولت واکمن و اوس په دغه نوي مدیریت سره د ولایت د نوي رهبرۍ سره اکثره دغه ځمکې تصفیه شوې او اوس یې دولت تر ورکې لاندې
هغه وایي تر 3.5 هکتار کرنیز ځمکه او د زیتونو او سترو باغونو تر 14 کلن ځن وروسته بیا ځل په اجاره ورکي.
زراعتي ځمکې به لرو چې باغونه لرو سترو ستې زیتون دي موږ په کټ ګټه د زراعتي ځمکو نه اخلو چې دا به تقریبا د 3000 هکتار په شاوخوا کې دا طلبۍ له طریقې په قرارداد ورکول کېږي. دا طلبۍ مراحل داسې وي او اصول داسې وي چې څومره دا طلبۍ کوي دا په هغه وخت سره معلومیږي چې څومره دا طلبۍ ته خلک حاضرېږي او څومره اندازه باندې خلک نیسي.
ځایي خلک هم خوشحاله دي چې د کانال ځمکې بیرته تر حکومتي ولکې شوې، خو وایي په دا شپاړسو کلونو کې اکثره باغونه او ځمکې له حاصله وتلې.
جنګونو خرابې کړي دي دلته، داسې ونې وي چې په هره دویمه ونه کې به د شاتو ګبین و، دلته تعمیرونه وو، دلته د فارم امیریت وو. دغه ټول ځایونه چې دي اوس خراب شوي دي، بیرته د جوړېدو هېڅ امکان یې نشته دی. خو چې حکومت دې ته توجه وکړي، که دغه ته توجه وکړي، نو دغه ټول شاوخوا خلک قومونه دا ټول به دې نه مستفید شي. دغه اوس چې کومې والي سادي دي او د اوبو پکې تاسې ګورئ، دا د همغې پخوانو حکومتونو ثمره ده چې مونږ یې اوس هم کړو. بعضې ساز دي، بعضې وران دي، دا اوس زمني لږ آبادي راغلي، دا یو یو فارم جوړ شوی دی په دې کې دا ونې کرل شي.
ننګرهار کې د کانال اړوند 3500 هکتاره ځمکه شته. څه یې وسلوالو او تر 12000 هکتاره ځمکې غاصبینو نیولې ده. چارواکي وایي د غصب شوې ځمکې د بیرته اخیستو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ویل کدا ثابته شي چې د ریاض منتقد جمال خاشقي په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی، ریاض بل سختو مجازاتو سره مخ شي. په ورته وخت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکایي کشیش اندرو برانسن ازادي به د انقرې او واشنگتن د اړیکو په لور یو رغنده ګام وي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي د برخلیک په اړه ناهیلی ښکاري.
خدا زمونږ هیواد نه دی، ترکیه ده. تر کومه ځایه چې زه پوهیږم زمونږ د هیواد تابع نه دی. خدا باید نه وای پېښ شوي. د واشنگتن پوسټ خبريال وو او د دې ډول پېښې ترسره کېدو ته باید اجازه نه وای ورکړل شوې. غواړو د دې مسلې عمق ته ځان ورسوو.
دا خبريال خاشقجي د لا درکې کېدو په اړه د بشري حقوقو ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. د جمعې په ورځ د سعودي عربستان یو پلاوی ترکیې ته ورسید، څو د دې عرب خبريال د برخلیک د روښانه کېدو په اړه له انقرې سره په ګډو تحقیقاتو کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیدر ناورید وایي واشنگتن له سعودي څخه حقیقت غواړي.
مونږ په امریکا کې د سعودي له سفیر سره خبرې کړې دي. فکر کوم هغه بیرته سعودي ته روان شوی دی. مونږ هغه ته وویل چې مونږ امریکا ته د هغه له راتګ سره سمدستي د معلوماتو تمه لرو.
بلخوا امریکایي کشیش اندرو برانسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل، پرون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ماښام په کنتکی ایالت کې په یوې سیاسي غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه اقدام وستایو.
زه د ولسمشر اردوغان څخه مننه کوم، عالي کار یې وکړ. دا اسانه کار نه و او موږ د هغې د خوشي کېدو لپاره باج هم نه دی ورکړی، خو زه له ولسمشر اردوغان او د ترکیې له خلکو مننه کوم. زه فکر کوم اوس موږ واقعا له ترکیې سره ښې اړیکې جوړولی شو.
کشیش برونسن د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیز ښار ازمیر ته نږدې په یو زندان کې محاکمه او په درې کاله بند محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی و، نو له دې عمله یې د هغه د آزادۍ حکم ورکړ.
دا ډېر اوږد سفر و، خو د اندرو لپاره دا یو په زړه پورې سفر و، ځکه هغه په څلورویشتو ساعتونو کې د ترکیې له زندانه سپینې ماڼۍ ته ورسید.
اندرو برانسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته په ګونډو شو او دعا یې ورته وکړه.
زه په ځانګړې توګه د حکومت څخه مننه کوم. تا په واقعیت کې زما لپاره مبارزه وکړه. له هغه وخته چې ته جمهور رئیس شوی یې، زه پوهېدم چې ته پکې مصروفه یې. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس هم سخته مبارزه وکړه. له ټولو نه مننه کوم.
د ترکیې پولیسو برانسن په امریکا کې د ترکیې دینی عالم فتح الله ګولن له ډلې سره په ناکامه کودتا کې په همکارۍ تورن کړی و، خو اندرو برانسن په ځان لګېدلي تورونه رد کړي و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکوو. د افغانستان د نشئی توک سره د مبارزه وزارت وی په کابل کې شاوخوا 10,000 د نشئی توکو بیکوره معتدین اوسیږي. د وزارت وی دغه معتدینو ډیر شمیر له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته شل شوي دي. په موقع په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د نشئی توکو سره د مبارزې د وزارت چارواکي وی په کابل کې په نشئی توکو د بیکوره متادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس مهال تر 10,000 پورې بیکوره متادین د دغه ښار په لارو کوڅو کې اوسیږي. د افغانستان د نشئی توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ د کابل ښار له یو شمیر سیمو څخه د درملنې په موخه د لسګونو بیکوره متادینو د ټولولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې اکثره بیکوره متادین د ګاونډیو هیوادو څخه شړل شوي.
خو د 15,000 ترمنز بیکوره معتادین شته دي. دا چې څومره روغ دي کسان لرو مولا د ولایتونو په کچه نه دی ویشلي. خوشوي سروي خي چې د خار څخه په لور روسیمو او هغه سیمو کې چې د کوکنارو کرکیل ته نږدې پرتی دي پکې د معتادینو شمیر د خارونو په پرتله ډیر دی.
په
2015 کال کې د نشئی توکو د روغدو د شمیر د معلومولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا شوي سروي له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه اوسیدونکي په یو ډول نشئی توکو تر اغیز لاندې دي، یا نشئی توکي کاروي او یا هم د نشئی توکو تر اغیز لاندې دي. په دې شمیر کې شاوخوا 1 میلیون ښځې هم شامل دي. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه پورې خلک نشئی توکي کاروي. د افغانستان د نشئی توکو سره د مبارزې د وزارت معین جاوید احمد قایم وایي چې په دې وروستیو کې د نشئی توکو د روغدو شمیر زیات شوی او هغه د دې یو علت د ګاونډیو هیوادو څخه افغانستان ته د شړل شوو متادینو په شمیر کې زیاتوالی ګڼي. افغان حکومت پر نشئی توکو د روغدو د درملنې لپاره 3 کاله وړاندې په کابل کې 1,200 روغتون جوړ کړی دی. د دې روغتون چارواکي وایي چې د نشئی توکو متادینو شمیر ته په پام لرنې دا روغتون د متادینو علاج لپاره کافي نه دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی نوري غوري وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په دې روغتون کې تر 15,000 پورې د متادینو درملنه شوې ده.
اگر ما اکتفا به وکړو که مرکز یې
که موږ په دې باندې اکتفا وکړو چې د نشئی توکو 1,200 روغتون کافي دی، نو ویلی شم چې کافي نه دی.
کافي نه می باشه.
په دې روغتون کې د طاهر خان په نوم یو متاد چې د درملنې وروسته ښه شوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ایران کې د اوسېدلو پر وخت په نشئی توکو روږدې شوی و.
په ایران کې عملي شو نو راو افغانستان کې نو بس د عمل ته ادامه ورکړي تو وہ پورے سلے جامال استڑے سو مو بس پرشن پانی تے نظام معرفی کو راو لے تے دوی دے
افغان حکومت وایي چې په کابل کې هوا مخ په سړېدو ده، نو ځکه غواړي چې دا بیکوره متادین د درملنې لپاره 1,200 روغتون کې بستر کړي. په دې روغتون کې درملنې تر څنګ هغو پخوانیو متادینو ته چې ښه شوي کسب او کار هم ورښودل کېږي. دا مرکز د عامې روغتیا وزارت تر څنګ د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت په ګډه مرسته فعالیت کوي. افغان حکومت پخوا هم د کابل د ښار له لارو کوڅو څخه متادین راټول کړي او په دغه مرکز کې درملنې لپاره بستر کړي دي. نن یو شمېر هغه متادین چې امنیتي کارکوونکي کولخوا د درملنې لپاره دغه روغتون ته لیږدول کېدل ویلي چې مخکې له دې چې امنیتي کارکوونکي راشي او دوی درملنې لپاره روغتون ته یوسي، د متادینو په منځ کې له وړاندې د نشئی توکو کوچنیو کاروباریانو داسې اوازې خپرې کړې وي چې پولیس متادین نیسي او روغتون ته یې بیایي. چې د
افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیده او اوریده شي.
د دې ساعت څو مهم خبرونه یو ځلې بیا. د افغانستان او پاکستان نظامي قواو د ډیورنډ کرې په غاړه د کندهار ولایت د شورابک ولسوالۍ کې نښتې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان سرحدي ځواکونو نن د غرمې وروسته د چمن سپین بولک دروازه د ترافیکو په مخ تړلې ده. په کابل کې زمونږ خبریال اکرام شینواری د ولایتي چارواکو په حواله وایي چې حکومتي قواوې د غزنی ولایت د نارامه اندړ ولسوالۍ نه راوتلې دي. د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د هر ډول خارجي ګواښ او تهدید په مقابل کې به سخت ځواب ورکړي. دغه خبرداری وروسته ورکړل شو چې متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو که د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي چارواکو لاس لرنه ثابته شي سخته سزا به ورکړي. او ایرانی چارواکو تیره میاشت په اهواز کې د نظامي رسم گذشت په دوران کې د یوې مرګانۍ حملې په تعقیب د پوځ واسکر نیولی دی.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.